په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له انیسه اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د قبایلی سیمو پارلیمانی غړي وای اټکل کیږي چې نن به د قومي اسمبلی په غونډه کې د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحاتو په سپارښتنو خبري وشي. افغان چارواکي وای د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده او امریکا او روس د شام جګړې ختمولو په هدف یوې معاهدې کولو کې پاتې راغلي دي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو نه منتخب د پارلیمان غړي وای امکان دی چې د قومي اسمبلی په نننۍ غونډه کې به د فاټا اصلاحاتو سپارښتنه د باس لپاره وړاندې کړل شي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري میډیا په حواله وای د قومي اسمبلی غونډه به د دوه ورځو د میروستو نن مازدیګر شاوخوا 5 بجې پیل شي او پکې به د متحده قومي موومنټ ګوند مشر د روستي تقریر په اړه بحث کیږي او د قبایلي مشرانو په وینا د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه سپارښتنه به هم کېدای شي چې وړاندې کړل شي. د سوابق کرنل شیرخان کیډیټ کالج لسکونه زده کوونکي د ناقصه خوراک خوړو له وجې بیمار شوي چې ډیری یې په هسپتالونو کې دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویان بلال فیزین نن مشال لیډیو ته وویل چې پرون ماسخوتن یې د یاد کالج نږدې 1500 زده کوونکي هسپتالونو ته منتقل کړي خو د 80% زده کوونکو روغتیايي حالت د خطرې نه بهر دی.
مردان الته چې دا ماشومان راوستل شو تقریبا 80% ماشومان چې دې ټایم کې سټیبل دي او هغه ته چې نو باقاعده طبي امداد هم ورکړل شو. 150 قریب سټوډنټ چې نو هغه ته رشي 1122 چې کوم اهلکاران دي هغه په کالج کې دننه چې دې ابتدایي طبي امداد ورکړو.
د سوابې ضلع ایمرجنسی افسر ډاکټر حارث حبیب نړیوالو رسنو ته ویلي دي چې تر ماسخوتن د پوسټ تر انتظام لاندې په کرنل شیرخان کیډیټ کالج کې چې کوم ناسم خوراک زده کوونکو خوړلې و د هغې نمونې د ټیسټ لپاره لیږلې دي. د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان سانګې په ټوله صوبه کې د ستمبر په 14 کار بندیز اعلان کړی دی. پرون په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اچکزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د اعلان وکړ او ویل چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه د کوټې روستي برید تر شا د ولاړو ډلو پر ضد کارروایي کولو کې جدي نخکاری. یاد دی وی چې د اگست په 8 په کوټه کې شوې ځانمرګي برید کې شاوخوا 3 اویا کسان وژل شوي چې زیاتره وکیلان وو. پاکستان په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي ګوند یو مشر غړي میر قاسم علي ته په 500 کولو د خفغان سرګندونه کړي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په یو بیان کې ویل پاکستان پر دې سخت خفه دي چې په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي یو مهم مشر قاسم علي ته د 1901 کال د دسمبر میاشتې مخکې په شوو مبینه جرمونو د ناسمې عدالتي طریقې له لارې 500 کړل شو. قاسم علي په جنگي جرمونو کې د ککړ ګرځېدو له کبله د خالی پاورس په دار وزړول شو. د چارسدې د باچا خان پوهنتون د استادانو اتحادي مشر وای د یونیورسيټي انتظامی د دوی د ترقیانو د نوکریانو په خیدو مخنیولي چې لوجه دوی په احتجاج دي. د پوهنتون د استادانو مشر ډاکټر شکیل پرون مشال ریډیو ته ویل تر څو چې غوښتنې نه دي منل شوي ترغي به خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
مونگ استادان یو مونگ چرته نه غواړو چې د خپلو بچو ټایم خراب کو. دا خود ایڈمنسٹریشن دی چې دوی له ټایم بربادی. دوی چې کله مونږ د جایز مطالباتو لپاره د سټرایک کال ورکو دوی دوه هفتې اسی بیسه یونیورسٹی ایکسټینډ کړه چټیانې ایکسټینډ کړي مختلف بهانو سره مونږ سره لیکي نه مونږ چې کوم جایز حقوق دي چې کوم جایز ډیمانډ دي هغه دی ومني او سټرایک ختم.
بلخوا د چارسدی د باچا خان یونیورسټي رجسټر حمید الله پرین مشال لیډیو ته ویل که استادان یې نن هم داسې په احتجاج پاتې شول نو پر ضد به قانوني کاروایی وکړي. د پوهنتون د استادانو د احتجاج له کبله له تیرو اتو ورځو راهیسې بند دی. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت جانیخیل ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویل د ولسوالۍ نن سهار افغان ځواکونو ونیوله. له بلې خوا د سیمې خلک هم تاییدوي چې افغان ځواکونه سیمې ته ورغلي او جګړه ختمه شوې ده. د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ له تیرو لسو ورځو راهیسې د وسلوالو لاسته ورغلې وه. د امریکا او روس ډیپلوماټان د شام جګړې ختمولو په مخه یوې معاهدې ته پر رسیدو کې پاتې راغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي نن ویلي د چین په هانګشو کې د جیشل سرمشري سي پسند کې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي سیال سرګی لاوروف ترمنځ خبرې به لکه معاهدې پای ته رسیدلې. جان کیری او سرګی لاوروف د 1300 راهیسې په داسې یوې موافقې خبرې کوي چې له مخې په شام کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا او روس پوځي همکاري زیاته شي. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدرم وای د ترکیې حکومتي ځواکونو شامي یاغیانو داعش وسلواله ډله د ترکیې او شام له سرحدي سیمو وستلې ده. یلدرم د یاربکر ښار ته د سفر پر مهال په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل له اساس څخه تر جرابلس پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ 90 کیلومتر سرحد په بشپړه توګه خوندي شوی او ټولې ترهګرې ډلې په شا تمبول شوي دي. په همدې حال کې د شام د بشري حقوقو برطانوي مشته د سارنې ډله وای وروسته له چې له داعش څخه ټولې سرحدي سیمې ترکیې نیولي د دې وسلوالې ډلې له ټولې نړۍ سره اړیکې پرې شوې دي. او اخیری خبر دا په ایران کې د ښځو د حقونو فعاله بهارا هدایت په زندان کې د شپږ کاله کېد له تیرولو وروسته پرون خوشې کړل شوه. د بهارې خاوند امین احمدیان پرون د نوموړي د خوشې کېدو خبر په خپل انسټاګرام پاڼه خپور کړ. ویلي کل باور نشي کولی چې میرمن یې اخر خوشې کړل شوه. بهارا هدایت د 2009 کال په انتخاباتو کې چې محمود احمدی نژاد وګټل د لسګونو اصلاح غوښتونکو په ډله کې وه، خو له انتخاباتو وروسته د مظاهرو د ځپلو پر مهال ونیول شوه. دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لزم همکار رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه. یو ریال په 1.60 روپیه او په 1.50 روپیه. یو پاونډ په 1.50 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅیږي. یو درهم په 1.45 روپیه او په 1.80 روپیه. یو افغانۍ په 1.55 روپیه او په 1.60 روپیه. په یو پاکستانی روپے 2.29 ایرانی ریالونه خستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.95 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور کې خال وریځې وي، خو په ونو او کوټه کې به موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سینټیګریډ او کم نه کم 26 وي. په بنو کې زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 2 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 سینټیګریډ او کم نه کم 16 سینټیګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي هیله مند دي چې د اسمبلی په نننۍ غونډه کې به حکومت په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو وړاندیزونه د بحث لپاره وړاندې کړي. د مومند یو کسوای نه دی خبر چې د اف سی آر پر ځای پر دوی عمل کېدونکي قانون کې څه دي.
ویب سی آر کی دا ایجنسی چی کم پی آغا چی دے داغی بادشاہی نوی قانون بارا کی ما تا اس پتا نشتا پا اخبار کی یا پا ریڈیو بانی منگا ریدو دی چی نوی قانون جوڑی گی.
بیگا دا سوا باید کرنل شیر خان کیڈٹ کالج یو دا پام ورڈ شمیر زدکون کی دا ما خستن لڈوڑای ورستا ناسا پا ناروغا و دا سیمی روختونون تا ورسول شوی.
تقریباً 500 معصومان مختلف ہاسپٹل تا منتقل کرل او ورسره ابتدائی طبی امداد هم ورکړه.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان څانګې مشر چې وکیل ورور یې د کوټې په وروستي ځانمرګي برید کې وژل شوی وایي دغه پیښې پلټنو او د ذمهوارو خلکو د نیولو په برخه کې حکومت هیڅ جدي اقدام نه کوي.
ټول سره یو ځای شو ول دا پلاني وکړه پلاني وکړه بای خو دا پلاني لاسونه ور پریکړه د دې پلاني پښې ور پریکړه چې زما کور ته رانه وځي او ما د دونه لوی غم سره مخامخ کی.
پونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور هموري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه ټاکل شوې سنن مازیګر 15 بجې پیل شي. امکان سرګندي کې چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحات وړاندیزونه به ورته د غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. د یادولو د حکومت 13 میاشت ویلي چې د وړاندیزونه به د رواني سپتمبر میاشت پر 2مه د قومي اسمبلی غونډې ته لیږي چې دغه کار په همیاد نیټه د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین پر ضد قرارداد او نورو موضوعاتو په وجه وځنډېد. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د قومي سملې غونډه بعد دو ورځې دمی ورستو نن د ګل په مازیګر د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې کیږي او امکان څرګندېږي چې فاټا اصلاحاتو سفارشات به پکې له بحث لپاره وړاندې کولای شي. د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې نن 15 بجې شروع کېدونکې غونډې په مهال به د الطاف حسین د 28 اگست په تقریر به پارلماني غړي د خپلو خیالاتو څرګندونه کوي. بلخوا د قبایلي سیمو پارلماني استازي وایي چې امکان دی چې په نننۍ غونډه کې به د فاټا اصلاحاتو سفارشات هم د بحث لپاره وړاندې کړی شي. د ذکر دا چې حکومت 13 میاشت اعلان کړی و چې د فاټا اصلاحاتو سفارشات به د روانې میاشتې په 2 نیټه د بحث لپاره قومي اسمبلۍ ته وړاندې کوي، خو په یاد نیټه د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین په ضد د قرارداد او نورو معاملاتو په وجه دا سفارشات وړاندې نه کړی شو. یاد دې وي چې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې شوې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکي په حق لا خپل سفارشات 13 میاشت وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي وو چې پکې ویلي وو چې فاټا له د ځان له صوبې درجه ورکولو او یا د گلګت بلتستان په شان کونسل جوړولو په ځای د قبایلي سیمې مرحلهواري په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لا غروسته چې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون پر ځای د یو نوي قانون عملي کولو خبره کړې. د دغو سیمو اوسیدونکو وایي هیڅ نه دي خبر چې په دغه نوي قانون کې څه دي او د دوی په ژوند کې به کوم مثبت پرمختګ راولي او که څنګه. په قبایلی سیمو کې سیاسي فعالان بیا وایي د نویو اصلاحاتو تر مخه اول به د قبایلی سیمو ټول بې کوره کړل شوي خلک بیرته د هغوی کورونو ته لیږدول کیږي او وروسته به دغه سیمې په مرحله وار توګه د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځول شي. شانواز ترکزی تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو ولس وایي چې هغوی هر څوک نوې راتلونکي قانوني بدلون ته خوشاله دي، خو نه دي خبر چې دغه بدلون به د موجوده اف سی آر نه څومره بدل وي. ولس د اف سی آر د قانون د مشکلاتو سره مخ دي او غواړي چې باید نوی قانون یې د پاکستان په نورو برخو کې د نافذ قانون په شان وي. عمومي وګړي د اف سی آر قانون تر کوم حد پورې پیژني؟ اسرت خان محمد وای
چې زما په ټول قام قبیل کې څوک د چانه غلطي یا جرم موشي نو ماته دا علم دی چې په هغه کې ځنی ولای شم او په اف سی آر کې د ایجنسۍ چې کوم پی هغه چې دی د هغه بادشاہي نوی قانون باندې کې د هغه بار کې ماته هیڅ پته نشته. په اخبار کې یا په ریډیو باندې موږ اوریدلی چې نوی قانون جوړیږي.
نیازمری خان نو یو مشر وای چې په خوانی قانون هغه نیغ په نیغه متاثر کړي.
دکان طرف سره راغلو، کان نیو چت کوم بوت لمه جیل ته ماته تاسو کوم ماته خبرې مکوا. دوه درې ورځې پس بیا راته پته ولګی چې ستا کلیواله یو دغه قانوني جرم قانون دا لگی چی دا بدلون کیگی.
دا غتنان غختل چی دا قانونی بدلون لپاره دا کمیټې لخوا پس پارختنو ای باید څوک پویا کړی چې دا نوی ممکنه قانون به د اف سی آر نه څومره بدل وي. نو د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړی شهاب الدین خان د دغه ممکنه بدلون په اړه وویل
په دې کې ښکاره ذکر شوی دی چې اف سی آر به ختمیږي او په دې کې به د های کورټ سپریم کورټ جورسډیکشن ایکسټینډ کیږي. هلته به قاعده سیشن جج ناستی، هلته به بی پی او لیول سړی د لیویز لپاره راځي، لیویز به ټرین کیږي لکه څنګه چې ملکن لیویز دی، باقاعده به اف آی آر کټ کیږي.
شهاب الدین خان زیاته کړه چې نوی ممکنه راتلونکي قانون چې د بل په شکل کې وړاندې شوی دی پکې دا خبره هم لیکته چې فاټا به په راتلونکي 15 کلونو کې د خیبر پختونخوا برخه جوړولی شي.
دې ولنې شکم دا دی چې دا د کورشي خلک وخت په کورون ته دي، دا غي بات کوي به کیږي او چې کمه پیسې مخې لګې دلې سلو لا ګروپې د کور په سر باندې باندې اگر روان دي دا کم دی لکه مخې د سولې چې کمه ورکړي شي دي.
او شهاب الدین خان په ولز غږ وکړو چې باید راټول شي او د یاد بل د منزورولو لپاره په حکومت زور راوړي، ځکه چې د پوینا نوی قانون په جوړېدو باندې 95% کار پوره شوی دی. او یاد دیوی د کمیټې لخوا چې اولنه کوم بل وړاندې شو د هغې نوم اف جی جی آر یا فاټا ګوډ گورننس ریګولیشن وو، ولې له هغې وروسته دوی وویل چې دغه نوی ممکنه راتلونکي قانون نوم رواج اکټ دی چې د بل په شکل کې وړاندې شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاورې خو حاکم پاتې شوی دی. چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کړې. مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اردن کو بیگاد خیبر پختونخوا په سوابای کې د پوز تر تنظیم لاندې د کرنل شیرخان کیریډ کالج د کون کې د ناسم خړو له وجې ناروغان شول. د سوابای د مرستیال کمشنر متی الله په خبره یو نیم سل ماشومان له دغه خړو څخه اغیزمن شوي، خو په بیا د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 ویان بلال فیزی وایي چې نږدې 1500 ماشومان روغتونونو ته منتقل کړي دي. د سوابای ضلع ایمرجنسی افسر ډاکټر حارث حبیب رسنوی ته ویلي د کیریډ کالج د هاسټل د خوړو نمونې د معایناتو لپاره لیبورټری ته لیږلي دي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د سوابې ډیپټي کمشنر متی الله مشال رډیو ته وویل چې د اتوار په ماسوتن د سوابې په کرنل شیرخان کیډیټ کالج کې د ناسم خوراک لوجې شاوخوا د یو سل 500 ماشومانو روغتیايي وضع خراب شوه. د ډیپټي کمشنر په وینا د پیښې سمدستي وروستو د سوابې او مردان په هسپتالونو کې بیړنیز حالت اعلان کړی شو. نوموړي دا هم وویل چې د ټولو اغیزمندو شوو ماشومانو روغتیايي وضع اوس د ډاډ وړ ده. د کالو خان تانې ایس ایچ او هارون خان هم په دې اړه مشال رډیو ته وویل چې ټول اغیزمن شوي ماشومان په سمدستي توګه نږدې هسپتالونو ته رسولی شوی دی. خود بیړنیزو مرستو د ادارې ویان بلال فیزی وایي چې نږدې 1500 ماشومان یې د سوابه مردان او پیښور هسپتالونو ته منتقل کړي دي چې پکې د زیاتره روغتیايي وضع له خطره بهر ده.
او تقریبا 500 ماشومان چې دي هغه مختلف هاسپټل ته منتقل کړل او ورسره ابتدایي طبي امداد هم ورکړل. هغه کې چې دي نو چې هاسپټل دی، ایم ایم سی هاسپټل دی، او دغه سي ډي ایچ یو هاسپټل چې دی مردان، هلته چې دي دا ماشومان راوستلی شو. مختلف ماشومان چې دي تقریبا 80% ماشومان چې دي دې ټایم سټیبل دي، او هغه ته چې دي نو باقاعده طبي امداد هم ورکړل شو. 150 قریب سټوډنټ چې دي نو هغه ته ریسکیو 1122 چې کوم اهلکاران دي هغه په کالج کې دننه چې دي ابتدایي
تیرہ میاش پکورما ایجنسی کے ہم دا ناسم خوراک لوجی د سکولونو له 200 زیاتو ماشومانو روغتیایي وضع خراب شوه، چې بیا رستو پکې دوه ماشومانو په هسپتال کې سا ورکړه. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان څنګه د روانې میاشت پر 14 په دغه صوبې کې کاربندي اعلان کړي. پرون په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي خبري غونډې ته وویل د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه د کوټې د ورستي ترهګر بد ذمہوارو وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو کې جدي نخکاري. یاد دی چې د 13 اګست میاشت پر 13 په کوټه کې شوي ځانمرګي برید کې دریو یا کسان وژل شوي ول چې زیاتره وکیلان ول. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر په بلوچستان کې د حکومتي ادارو لخوا د افغان کډوالو په زورونه هم خواشینی څرګنده کړه. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي 13 ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل چې د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومتونه د اګست د 8 نیټې د ځانمرګي برید تر شا د ولاړو ډلو په ضد په ګامونو پورته کولو کې سنجیده نشکاره کیږي.
تحقیقات ستن په کوټه ښار کې لکه آسمان چې سوری سي غرونه پر رایل سي پر دې وطن داسې پیښه وسوه. داسې پیښه چې زموږ یو تیار فصل وریا بلسو، داسې وریا بلسو چې هر سړی خپل په ځای یاران دي چې دا څنګه وسو څه به کوو.
نوموړي تور ولګوي چې زیاتره وسلوالې ډلې په پنجاب ایالت کې روزل کیږي، خو مرکزی حکومت ورباندې سترګې پټې ساتلې دي.
چودري نثار چې په پنډي کې پښې در موټر لاندې چې دی ورته ولاړي، په لاور کې پټاغه پټاو چې دی ورته ولاړي، په کوټه کې دومره لو ثانیا وسواله د دا هم زحمت نه وکي چې دی راغلی وای دی شهید په کور یا په دې په دا پرس کلب کې کښېنستلی وای دی باروم ته ورغلی وای. ستا صوبایي حکومت په دې کې سنجیده نه دی، ستا انټلیجنس ادارې په دې کې سنجیده نه دی. بس ټول سره یو ځای شو، ول دا پلانی وکه پلانی وکه بای خود دا پلانی لاسونه ور پریکه د دې پلانی پښې ور پریکه چې زما کور ته رانه نوځي او ما د دونه لوی غم سره مخامخ کی.
ته کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو پر نیولو او زورولو باندې د ان پی صوبایي مشر خپل خوښنه داسې څرګنده کړه.
دا خو هغه غریبان در په در مخلوق دي چې دلته چا یو د پرچون دکان لري، څوک دی د سر سایه او د خټ کور لري، اوس دې خلکو بس او کچیر دا کار دوی په سنجیدګي سره کولای هم به موږ لا ویلای شو. بس نو ټیک دی یادی حکومت پیصلا ده بای کاروبار پر شروع دی وینسی چې په جیب کې زری زری جنی واخی چې دوی دوی جنی واخی چې یو نه وي ور سره اوره پش پش پکې پټانو کې کاروبار پر شروع دی په چوکو کاروبار پر شروع دی
او منیشنل ګوند د اتم اگست په پیښه کې د وزل سو کسانو د کورنۍ سره د یوال لپاره نن په چمن کې یو غونډه هم راغوشته ده او د رواني میس په شپږ سمنه په ټول صبح کې د کاربندیز اعلان کړی دی ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
تبصرے شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پوی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شی
د چارسدې د بچا خان پونتون انتظامیه وایي چې استادانو یې نن د ګل پر ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړل نو پر ضد به قانوني کاروایی وکړل شي. دا پونتون د همدغه استادانو د احتجاج له کبله له تیرو وو ورځو راهیسې بند دی. د بچا خان پونتون رجسټرار حمیدالله پرون مشال رډیو ته وویل د استادانو هغه غوښتنې چې د پونتون په انتظامیه پورې اړه درلوده منل شوي خو د استادانو موجوده غوښتنې پوره کول د دوی په واک کې نه دي. بلخو د پونتون د استادانو مشر ډاکټر شکیل پرون مشال رډیو ته وویل د یونیورسټۍ انتظامیه د دوی د ترقیانو نوکریانو پخیدو مخنی ولی چی لوجه دوی احتجاج کرده ده. شبیر جان تفصیل داری.
دا باچا خان پهنتون استادانو په انتظامیه تور لگولې چې واس چانسلر او رجسٹرار یو خوکو د دوی جایز غوښتنې کوم چې د دوی اپګریډیشن د چوټیانو تنخواه او د کچا استادانو نوکری په خول دی هغه نمنی نو بل خو په خپل خوخه په پهنتون کې غیر قانوني برتیان هم کوي. د دغه پهنتون د استادانو د اتحادی مشر ډاکټر شکیل زیاته کړه چې د هړتال لوجه د زده کوونکو کم وخت ضایع کیږي نو د هغې ذمهوار استاد نه بلکې د پهنتون انتظامیه ده.
پسیزو هغه ته مونږ ان رائټینګ کې ورکړل خو هغه بالکل انکاری دی چې بای زه نه ورم. هغه انټرسټ د یو څو کسانو سره دی کوم چې په اډمنسټریشن کې دي. دا سیدا مونږ استادان یو مونږ چرته نه غواړو چې د خپلو بچو ټایم خراب کړو. دا خو د اډمنسټریشن دی چې دوی له ټایم بربادي دوی چې کله مونږ د جایز مطالباتو لپاره د سټرایک کال ورکو دوی دوه هفته اسی به سجن یونیورسټي ایکسټند کړو چټیانې ایکسټند کړي مختلف بهانو سره خو مونږ سره دی کینی زه مونږ چې کوم جایز حقوق دي چې کوم جایز ډیمانډ دي هغه دی ومني او سټرایک ختم.
بلخو دغه تورونو په اقلم چې کله دا پوهنتون رجسٹرار حمیدالله نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال لیډو ته ویل چې کومې جایز او د دوی په اختیار کې غوښتنه وي هغه دوی منلې دي او ځنې غوښتنې د دوی د لوړو زده کړو د کمیشن نه دي. دا غې په عقل هم دوی هلې ځلې کړې دي خو د لوړو زده کړو د کمیشن نه لا منظوري نه دراغلې او د دوی په وینا کله هم وایس چانسلر یا رجسٹرار په شخصي کچا په پوهنتون کې برتیانې نشي کولې.
دا اوس استادان دي د دوی سره ماینر ایشوز هغه کارونه شوي دي لکه د دوی یو پوینټ دا چیر تاسو زموږ نه سمر کې کوم یو دی الاونسز کټ کړی دي نو هغه اٹومیټیکلی ریسټوریشن دا غي شوی دی. دوی اپګریډیشن ول خبره ده هغه هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد دا روکوکو دا یونیورسيټي کوم یو دی دا د یو سټیچوټس رولز ریګولیشنز اور اک لاندې کار کوي نو انتظامیه هم اجیت سم اکشن اخلي سم کار کوي هغه دا انډر رولز ریګولیشنز لاندې اخلي اوس هغه رولز ریګولیشنز لاندې چې څومره مونږ ته اختیار دی هغه چې کوم یو دی مونږ کوو دا خبره چې څه شوی دی دا ټول الیګیشنز دي که هایرینګ دی سلیکشن بورډ نه کیږي او سینډیکیټ نه کیږي.
دا په هنتون یو ځدا کون کې حمزه وایي چې وړاندې نه د دوی وخت شوی دی او باید استادان او انتظامیه دواړه د اړخ ته هم پاملرنه وکړي چې د دوی وخت ضایع نشي.
یو څه ساعت شو دونه پیسنه او موږ راځو کلاسونو ته پوره دی لګیدل او دا تقریبا درې میاشتې چې ځان تیر شو دی نه مخکې د موږ یو میاشتې مو چټي راغله وا اټیک بارې کلاسونو نه لګیدل اسی په سټوډنټس ټایم خرابول نورې ستنو شو دی د ټیچر خپل مسالې نه چټان دوی ته نه یاد چې کړه کلاس سٹارټ شو د خپل مسالې را یاد شي نو دی انتظامی له بکار دی بارې کې 200 سوچي کې د ماشومان او فیوچر بارې کې دوی د کلاسونو سٹارټ کې واپس
دا په هنتون رجسٹر حمید مشال لیډو ته ویل چې دا ګل نبا په باقاعده توګه کلاسونه شروع شي او کوم استاد هم د هړتال په وجه کلاس وانغستو نه پزت به قانوني کاروایی کولی شي. شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته تګ د هغوی په خپله خوښه دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار ویان نادر فرهاد د یکشنبې په ورځ یعنې پرون مشال لیډو ته وویل په دې اړه چې په څومره موده کې به کم شمېر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنېږي په درې اړخیزو غونډو کې خبرې نه دي شوې خو په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنر رسنیو ته ویلي هغه هیواد به تر لوی اختر وروسته هر اونۍ 8000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کی دا چې هر اونۍ په دیش میر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنېږي دوی سره مرستو ته چمتواله نیول شوی او که څنګه پر دې موضوعاتو د اجمل تورمان رپورټ اورو.
د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایس سی آر مسؤلین په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمشنر له هغو وروستیو څرګندونو سره سر نه خوروي چې ګوندې تر لوی اختر وروسته به هر اونۍ 80,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. خو د دغې ادارې ویاند وایي که بیا هم په یاده موده کې دا شمېر کډوال په خپله خوښه راستنیږي، د یو این ایس سی آر په شان بنسټونه ورته خپل د مرستې مخکینی پلانونه په پام کې لري. نادر فرهاد د یکشنبې په ورځ په خبرو کې وویل چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنیدنه داوطلبانه او په خپله خوښه ده، او په دې اړه چې په څومره موده کې به په کوم شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنیږي په درې اړخیزو غونډو کې خبرې نه دي شوي.
خب اگر میزان بازگشت افغان ها
کشیر خپل هیواد ته د افغانانو در راستنیدو چاره چټک شي او دوی په خپله خوښه وي، موږ به هڅه وکړو. خو احتمالي پلان کله هم د حکومتونو او یو این ایچ سی آر په بحث کې نه و. په دې کې شک نشته چې د یو این ایچ سی آر په شان بنسټونه خپل پلانونه لري.
پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس تریبیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمشنر ډاکټر عمران زیب له خولې لیکلي چې تر لوی اختر وروسته به هر اونۍ تر 80,000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. ورځپاڼې دغه شان د نوموړي له قوله لیکلي چې د دسمبر د میاشتې 1/3 به د څه د پاسه 1.5 میلیون قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې وروستۍ ورځ وي. د سرچینې له قوله لیکل شوي چې د تېرې میاشتې تر پایه د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه 1,40,000 ناقانونه او په جولای میاشت کې 9,000 قانوني کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې افغان حکومت هم په داوطلبانه او خپله خوښه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنې ته غیږ پرانیستي او په یاده برخه کې د نویو پلانونو خبره کوي. په خیبر پښتونخوا کې افغان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغان کډوالو له یو پلاوي سره یو ځای له ولسمشر غنی سره لیدلي، وویل چې ولسمشر په دې اړه ځانګړو کمیسیونونو ته دنده سپارلې ده.
رئیس جمهور لازم تصمیمونه ونیول. ښه خبره دا وه چې د کابینې یو شمېر غړي ځان سره راوستي وو، لکه د کلیو پراختیا وزیر صاحب، د لوړو زده کړو وزیر صاحب، د معارف وزیر، د مهاجرینو یا کډوالو وزیر، د مالی وزیر، چې هغوی ته هدایتونه ورکړل د مهاجرینو د مشرانو د پیشنهاداتو په اساس باندې.
د پویان په وینا ولسمشر په ټولو ولایتونو کې کډوالو ته د ښارګوټو د جوړولو په اړه هم اړوندو ارګانونو ته هدایت ورکړ، کوم چې د کډوالو اساسي ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې هم د تیر کال په پرتله افغان کډوالو ته د خپلو نقدي مرستو په برخه کې زیاتوالی راوستی، چې هر کسته 400 امریکایی ډالر ورکوي. او ورسره د عامه پوهاوي او شمیر پروګرامونه او د ماشومانو واکسین چې لومړنۍ او اړینې مرستې ګڼل کیږي.
له کابل زموږ خبریال اجمل تورمان. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي که حکومت د ځینو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی، دا په دې معنا نه ده چې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. د اجرائیه ریاست مطبوعاتي سلاحکار حشمت الله رادفر د مشال لړیو افغان څانګې ته وویل د ملي وحدت حکومت د 5 کلونو لپاره دی او هڅې روانې دي چې د سیاسي هوکړې په تطبیق سره ډېرې اصلاحات او ژمنې عملي شي. د اجرائیه ریاست په داسې حال کې د حکومت د کار د مشروعیت ډاډ څرګند کړ چې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین دتفر سپنتا ویلي که حکومت د خپل مشروعیت کړکیچ حل نه کړي، خلک به خپله تصمیم ونیسي. صفی الله ستانکزی رپورټ لري.
اجرائیه ریاست وایي د ملي وحدت حکومت د 5 کلونو لپاره دی او که د بېلابېلو لاملونو په خاطر ځینې کارونه نه دي شوي، خپل مشروعیت له لاسه نه ورکوي. د اجرائیه ریاست مطبوعاتي سلاحکار حشمت الله رادفر وویل د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې ځینې کارونه نه دي شوي، خو هڅې روانې دي چې شوې ژمنې یو په یو عملي شي. دی وایي سیاسي هوکړه لیک د ملي وحدت د دولت دنده د 5 کلونو لپاره مشخصه کړې ده. دغه هوکړه لیک د ملي وحدت حکومت لپاره ځینې دندې سپارلې وې چې موږ د بېلابېلو دلایلو په خاطر دا دندې ترسره نه شو کړای. دا چې دا دندې پر ځای شوي نه دي، دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې ګواکې دولت کمزورې کیږي یا له منځه ځي. دتفر دا هم ویل چې د وروستیو 2 کلونو د ډېرو ستونزو ریښې له پخواني حکومت او چارواکو سره تړلې دي چې په خپلې دورې کې رامنځته کړې وي. د اجرائیه ریاست مطبوعاتي سلاحکار را څرګندونې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار رنګین دتفر سپنتا د وروستیو خبرو په غبرګون کې وکړې چې ویلې دي حکومت باید د مشروعیت کړکیچ حل کړي، کنه خلک به خپله قانوني اقدامات وکړي. اخوا د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وویل که څه هم د سیاسي هوکړې په اساس د حکومت مشروعیت زیانمن کیږي، خو پخواني چارواکي د خپلو شخصي عقدو په اساس سرګندونی کوي.
حکومت لیک تر 2 کالو پورې وو، سیاسي مشروعیت فقط 2 کالو. نو زه فکر کوم چې دلته سیاسي مشروعیت حکومت صدمه ګوري او له منځه ځي. اما دا هم پر ځای خبر نه ده چې بل بدیل موږ ونه لرو او په حسني حکومت کې خدلاس واخلو. په دې باور لرم چې بعض سیاستوال د خپلې شخصي عقدې پر اساس خبرې کوي، نو خبر به دا وي چې انتخابات لپاره زمینه مساعده شي او حکومت تر څنګ باندې راوروسی
ساده ټینګار کوي چې له حکومت نه پلاس اخیستلو سره د نظام او خاورې د سقوط له ګواښ سره مخامخ کېدلای شو. نو خدای چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په چټکۍ ګام پورته شي او د هر ډول کړکیچ مخنیوي وشي.
د کابل نه د سفیر الله ستانګزی رپورت موریدو په پیښور کې اوریدونکو د ماسپخین دونی می بجے شوی دانی سی اجمل الله د خبرونو لنډی زورو.
د قبایلی سیمونه منتخب د پارلیمان غړي وای د کمی سملې په نننۍ غونډه کې د فاټای اصلاحاتو په سفارښتونو د باس لپاره پوره تیاری نیولې ده او هیله ده چې دا سفارښتونه به نن د کمی سملې په غونډه کې وړاندې کړي شي. د مشال ریډیو خبريال د پاکستان سرکاري میډیا په حواله وای د پاکستان د کمی سملې غونډه به د دوه ورځو د میروستونن ماسیګر شاوخوا 5 بجې پیل شي. د سوابه کرنل شیرخان کیډټ کالج لسکونه ستکونکو د ناکس خوراک وړلو وجې بیمار شوی چې ډیره په سپټالونو کې دي. د شغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیزین مشال لډیو ته ویل چې پرن مافوتانیه د یاد کالج نيستي 500 ستکونکو سپټالونو ته منتقل کړي خو د 80% ستکونکو روغتیاي حالت د خطرې نه بهر دي. د عوامي نېشنل ګوند و بلوچستان څنګه په ټوله صوبه کې د ستمبر په 14مه کاربندیز اعلان کړی دی. پرین پکوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اچکزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت دغه اعلان وکړ او ویل چې د پاکستان مرکزی صوبایي حکومتونه د کوټې روستي برید تر شا د ولاړو ډلو پر ضد کاروایي کولو کې جدي نخکاری. پاکستان په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي ګوند یو مشر غړي میر قاسم علي ته په 500 ورکولو د خفګان څرګندونه کړې. د چارسدی د باچا خان په هنتون د استادانو اتحادی مشروای د یونیورسيټي انتظامی د دوی د ترکیانو د نوکریانو په خیدو مخنیول چې لوجي دوی په احتجاج دي. د په هنتون د استادانو مشر ډاکټر شکیل پرن مشال لیډیو ته ویل تر څو چې غوښتنی نه دي منل شوی تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت چانی خیل لسوالی د افغان سکونو تر کنټرول لاندې راغلی ده. د ترکی وزیر اعظم بن علي يلدرم وايي د ترکی حکومتي سواکونو شامي یاغیانو داعش وسلواله ډله د ترکی او شام له سرحدي سیمو وستلې ده.
اوس اوریدونکو د روانې خبرونې په د دویم نیمای کې ستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې شاهین بونیرې جوړوي او ورپسې بیا د سولې پر لور چې زمونږ بل همکار بشیر ګواخ یې تیاروي.
ستړي مشوریدونکو شاهین بنیرې مو د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو نوموړي خدای خدمتګار ډاکټر خورشید عالم د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. ډاکټر خورشید عالم په کال 1944 کې د سوات په مدین کې د دینی عالم او سیمې د یو نوموړي مشر رسول خان په کور کې زیږیدل دي. پلار یې د سیمې جرګمار او د سوات د باچا صاحب یو مهم حکومتي چارواکی و. ډاکټر خورشید عالم وایي د سوات والی غوښتل چې داغه د کورنۍ خلک دی په قومي مبارزه کې برخه ناخلي او د دغې لپاره یې داغه پلار رسول خان ته وویل چې خپل زامن د قومي مبارزې نه منع کړي خو د هغه پلار د خبره و نه منله. نو وړې نور وای
د سن پښتون دي زما د پلار د وای سره اختلاف زما د دې نو په دنیا درال چې دا خو زما د دې قائم ته یې کنه مال زمانه تر څه نو هغه زما زما په دې چې دې زما څه زمانه تر کوم یا یو سیاسي سیستم چې دا لري حدونه دي نو موږ دا دوډي ولرګي پارمانو سن 58 کې زما کم پاسر زما پلار مو شو او چې هغه په نظر بندو او دا څو له هم روانه واته او هغه ما ته بس زه مو زما ورو من نه رو چې بیا تاسو چې کال په ما سي زمون خپل سي چې تاسو باندې باندې و هغه او هغه مرکو موږ دواړو فرناتو او موږ هغه ته دا وی چې زما هیڅ څه نه لري د دې دا د سواد د باښه به ختم وي د 1958 نه تر واخلا چې
63 پوری دا د زمالو و مالا کتابونه نه راکول نو دا د کتابونه چې به نه راکول نو دا به ما پټ کړه.
ډاکټر خورشید عالم وایي د وړوکوالي نه د کتاب لوستلو سره مینه وه او د هغه وخت د نوموړو مذهبي او قامي مشرانو کتابونه به یې لوستل، خو د خپل ولس د خدمت او قامي خپلواکۍ لپاره الهام د اجمل خټک د کتاب د غیرت چغه نه اخستې ده.
ما اولنۍ کتاب چې د غیرت چغه کتلې وه او دا مې دومره زیاته وکړه چې دا ما ته یاد شوه او بیا مې مشال د هغه کتلې وه چې پنځه چغار د دې کتابونه ما ته په یاد وو او یو بد افسانو کتابونه یو مې د شابا چې لیکلی وو دا د مې د شابا چې کتابو نشان او یو د قلندر مومن تجري او یو د ماستر عبدالکریم کتابو بهیر دا کتابونه ما لوستي خو دا دېته به ما ژړل خو دا ما لیک کولی نه شوه سواتې ما سیسي وکړو او زه په بهر کې زه ما د سید مختار باچا چې او دا او فایل راځي په موږ درې واړه واري چې وو او چې زه به باچا ما تاسو ودا ځان کې.
نوموړی وایي په سوات کې چې د دولسم جماعت امتحان پاس کړ نو د نورو زده کړو لپاره کراچۍ ته لاړ او هلته په ډاو میډیکل کالج کې داخله واخسته. هغه وایي والی سوات ورته ویلي وو چې تر کومه زه ژوندې یم ته ډاکټر نشي جوړېدی، خو بیا هم د نواب آب کاله باغ په مرسته په میډیکل کالج کې په داخله اخستو کې بریالی شو.
یو شی زما ذهن کې کښېنه زما د هر زورور طاقتور او مالدار سړي نصب پیدا شو. کراچۍ کې چې ډو میډیکل ته لاړم ډو میډیکل کالج د پاکستان د نیشنل انټرنیشنل پالیټکس دا حب ګڼلې کېده. د دې خلکو به خبرې کولې په دې به زه نه پوهېږم څوک ډیموکراسي او لیبرالیزم او ډیموکراتیک لیګ خبر مزدوران جنگ شو او افضل بندش په قیادت کې اجمل خټک په کې نهشه باچه زما د عبدالحلیم ایډیکیټ د بنیز عبدالبیان افغاني په ذریعه باندې د دوی سره ملاقات وشو. دا چې زما دا ملاقات د دوی سره وشو او د دوی داسله وشوه زما سره ټولو ډېره مینه وکړه او په خصوصي ډول باندې زما سره اجمل خټک ډېره مینه وکړه.
ډاکټر خورشید عالم وایي د اجمل خټک پلار خودنه د ولی خان سره لیدل کتل شوی وو او بیا یې د هغه سره ملګرتیا دومره باوري شوه چې د پښتنو د قامی تحریک د یو استازي په حیث د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د سیاسي او قامی مشرانو سره وکتل او هغوی سره د خپل قام ستونزې شریکې کړې.
او زه پولینډ ته لاړم، زه عراق ته لاړم، زه الجزایر ته لاړم، زه واپس راغلم. دا ټول ما د ولی خان په حکم وکړل بیا افغانستان ته راورسېدم. زه چې ویس ته لاړم زما د شاک انتحار وه چې موږه الډي خرڅ کړی شوي ما ته د هغو دوستي تجاره کې داخله دا وکړه چې موږ افغانستان او not just from the side of the Afghanistan that the state you know the budget money to the state now see the judiciary and the government still identity from the soil نو ما ته غوي چې تاسو ته یې چې دا خو زموږ فلسفه نه ده، دا خو ستاسو د لیډرانو فلسفه ده. هغو موږ ته دا ویلي مرازي او په تن بربند پوښتنې او په دې خپله خاوره کې نیسي. نو بیا بیا دا خلک یوالې سوپر پاور د سویب شي
ډاکټر خورشید عالم په کراچۍ کې د خپل زده کړو په وخت سیاسي شعور ترلاسه کړ او دغه وخت د ملت پال ملګرو سره ناسته پاسته کوله. نوموړی وایي د بادشاه خان د عدم تشدد د فلسفي قائلو غوښتلې چې د دغه تحریک سره ملګری شي او خپل قامي مبارزه پر مخ یوسي. نوموړی د بادشاه خان سره د خپل ملاقات کیسه داسې کوي:
خبر نہ دے ڈاول نول بے خراب تھے شامل علی خان په کور کې ګلران کې په تاسو زمانه کې ځل یا خطبا با فایرینګ شو او دا کور شي زما په څیر د سترګو مخ کې شو زما وتې چې بابا دې دې تشدد باندې باندې کې د دې افتران دا او یو دې پټه پرسه وا او یو په دې کې چې دې دې دا چې دا دې دا ستاله مو دې او دا د پټه ساده خو د پټه وړاندې کړی وړاندې او کته د نیو انسان دا د مو او پښتون دا څه څه نه ځان ولا څه نه تاسو کې دا به د سې چې دا د خپل د پټه هغه څه خانه دا یا د خپل څه کوي او خپل مو په دې خاص کوي دې ته تیار یم او تیار یم دې په خپل پاتې د کناي په څیر او ما دې خپل کتاب راکو ما دې چې په دې علاقه کې دې هم څه چې دا مې خپل راکو.
نوموړی وایي د خپل ولس د ستونزو د ښکاره کولو او د هغوی د سیاسي لارښودنې لپاره وړومبې په خپل وطن کې او بیا د لندن څخه مجلې ویستلې چې په هغې کې به پښتنو ته په ورپېښو ستونزو مقالې او راپورونه خورېدل. هغه په دغه اړه نور وایي:
دا یو بل سلام انګلینډ نه شروع کړه، دا یو بایمنتلي رساله وه چې په دې کې به د هارټ ټاک کې به چا کنډکټو هغه په کې هم کالم لیکو. د دې یو ایډیټوریل پښتو کې وه، باقي ټول انګریزي کې وه. د دې ترجمه ما کړې وه دی سکرین اندازه
ډاکټر خورشید عالم د خپل قومي مبارزې په لار کې سو سو زله د ریاستي چارواکو لخوا نیول شوی او په بند محکوم شوی، خو کله هم خپل اصول نه دي خرڅ کړي. نوموړی وایي په میډیکل کالج کې دوه امتحانونه په هټکړو او بیړو کې ورکړي دي.
دو پیری د کلاس نه دی ستاسو کې ما دو دی ام بی بی اس انټرنال فبرو او اتکړو کې ورکړی او زنت وګم چې یا په ما باندې دا کراچی دی خلکو دا پولیس رسوږي د دې کې کمزور نو دا نو ملګری چې زما به راونیو کنه دی به وحال خو زما یو ورغه وانت کې تم را سیولین پولیس کې دی کی به هغه کې به یو دومره بل وو چې ما په دې سترګو کې دا سکونه کېښوده کنه نو دا سکونه باوجود به ما ته رڼا راتله زه به یو د کېدو ته نه پرېښودم ما ته ډیپریشن په سیکنډ ایئر ایم بی بی اس کې دې نه شروع شوی دی تر دې وخته پورې دی زه د شپې نه شم ورسېدی په ما باندې حملې دلته چې شوي دي پهغه کښې مې دولتونو زامن تللي وي وهلی شوی یم بیا های کورټ ته بوتلی یم بیا آی فای ته کوم بیا یې آی فای په لیکلي کښې ورکړو بیا اخر کښې حکومت دا وکړه چې بیا به په مستقبل کښې د هر حکومتي او نیم حکومتي جواب بدن نه وي او زه بیا د پېښور نه بیا 1990 کښې بیا را وویستی شوم زه واپس انګلینډ ته راغلم او زما د خاندان سره چې کمې لوبې وشوې نو د نوم بنیادم ساتي.
ډاکټر خورشید عالم دا وخت په پېښور کې ژوند کوي او هغه وختونه رایادوي کله چې پښتنو د باچا خان په مشرۍ یو داسې تحریک مخ په وړاندې وړو چې د عدم تشدد په فلسفه ولاړو او مرام د انسانانو خدمتو. نوموړی د باچا خان سره د خپل یوې ناستې خبره کوي.
زما څخه ارمان دی چې ما د هر پښتون په ژبه خبرې کولی او په قلم یې لیکلی د دې نه زه د پښتون بله لار نه یم. ما ته دا وایي ته سبق په سوات کښې ویلی دی په هندوستان باندې د درې سوه کاله حکومت او په کشمیر باندې نه سوه کاله موږ هلته څه شی خپل پرېښودی دی ځکه موږ نه دی پرېښودی چې موږ په قبایلو کښې تقسیم یو او په انفرادیت تاکې ډېر زیات دی او دا یې راته وایي چې د میجر جنرل ایلیټ کتاب وګوره نو هغه سې اخر سینټینس دا لیکلی دی The Pashtuns are best fighters, but they are the worst. You discipline namani. You self-serve namani. Mati data po tumoku. Si baba pari Afghanistan ki da constitutional monarchy da na dirich na. Da batia di ishi ki ma zan ma galata wa. Har si bani tapos ka wa. Da constitutional monarchy na da. Da traditional monarchy da. دې سره د دې سره لفظ نشته. دا راته یو خبره کړې وه چې داسې ورکر شه دا ټکې راته په انګریزۍ کښې وي وی آر آل کانټریبیوټرز ټو هیسټري وی مے ناٹ بیکم د میکر آف اور ڈیسٹنی. نو د دې په رڼا کښې درته وایم چې داسې ورکر شه چې ته باران یې دې سره کار نشته چې باغ دی او که للمه ده او غر دی د خدای په ذات باندې به دا دغه کې چې ته به اول خپل نیګیشن کې چې زه هېڅ شی نه یم بغیر د دې کام نه.
اوریدونکو دغه واز زمونږ د نن خپرونه. بل ونی به د عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او زیار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خپرونې ته مو زه بشیر ګواښ هرکلی کوم. په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د سولې په بهیر او په انساني ارزښتونو ولاړ سیاست خبرې کوو.
د سولې پر لور
په
افغانستان کې بدامنی له 1980 مکل نو راځي کله چې روسانو پر بریدو کو پیل شوی، خو په دې روسو کې د دې جګړې تسلسل د طالبانو په څیر نو جګړه مارانو پښتون کې دوام موندلی دی. طالبان په 1990 مکل نو کې پاکستان کې د طالبانو اسلامي تحریک په نامه را پیدا شول. بیا یې په 1994 کال کې کندهار ښار ونیو. دوی د جنگ سالارانو له خپل منځیو کورنیو جګړو ګټه پورته کړه او تر 1996 پورې د افغانستان اکثره برخې تر خپلې ولکې لاندې کړې. طالبانو خپل سخت دریځ نظام ته شریعت ووایه، د نجونو پر تعلیم یې بندیز ولګاوه، ښځې له کوره بهر نه پرېښودل کېدلې، اقتصاد په ټپه ودرېد او افغانستان د نړۍ د بیلابیلو برخو د وسلوالو کوربه شو. پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب د نړۍ هغه یوازینی درې ملکونه وو چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژنده او سفارتي اړیکې ورسره درلودې. په 2001 کال کې د القاعده وسلوال ډلې چې مشران او جنګیالي افغانستان کې مشته وو، په نیویارک کې د بریدونو په کولو سره خواوشا 3000 کسان ووژل.
د سولې پر لور
امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر خپل خاوره د حمله په غبرګون کې پر طالبانو او القاعده وسلوالو ډلو بریدونه پیل کړل او په همدغه کال کې افغانستان کې د دوی حکومت ختم کړ. ډېرې طالبان او نور بهرني وسلوال ګوندی پاکستان ته وتښتیدل او حملته میشته شول، خو له جګړې لاس وانه خست. د امریکې د براون پوهنتون واټسن انسټیټیوټ د شمیرو تر مخه افغانستان کې نښتو کې له 2001 کال څخه تر 2015 کال پورې لږ تر لږه 6000 ولسی وګړي وژل شوي دي. تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طالبانو د نظام تر چپکېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګ ډېر کارونه وشول. مثلا له کابل ټولو ولایتونو ته سړکونه پاخه شوي دي، د خلکو اقتصاد ښه شوی دی، په میلیونونو جنکۍ او هلکان ښوونځي ته ځي، او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د نورې نړۍ د هیوادونو سره سفارتي اړیکې لري. د دې پرمختګونو د ساتلو او نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره لومړی افغان حکومت د ولسمشر حامد کرزي او اوسمهال د محمد اشرف غنی په مشرۍ طالب وسوال سره د خبرو له لارې د امن راوستلو کوششونه کړي، تر اوسه دا هڅې کامیاب شوې نه دي. افغان طالبانو ویلي چې دوی ځکه جګړې ته دوام ورکوي چې افغانستان کې اسلامي حکومت غواړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې 99% خلک مسلمانان دي او اساسي قانون کې واضح ذکر شوی ده چې اسلامي احکام به مراعات کیږي او د نړیوالو بشري حقوقو احترام به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی لکه د نورو افغانانو په دې نظر ده چې طالبان د اسلام لپاره نه بلکې د ګاونډیانو د ګټو او د خپل واک لپاره په جګړه اخته دي.
د دنیا د مختلفو هیوادونو تجربه خودلې ده چې د سولې په لار کې مشکلات وي، هم وخت ورته په کار وي، هم حوصله او هم دقت او هوښیاري. په افغانستان کې د روان جنگ یو بل عامل چې څو ظلمې ذکر کړی دی، د پاکستان او افغانستان ترمنځ نا اعلان شوی جګړه ده. آیا طالب ګروپونه افغان او مسلمان دي او یادات د اسلام او افغان د نوم څخه د افغانانو د وزلو او د افغانستان د خرابې د پاره ورڅخه ګټه پورته کید؟
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د امریکای ځنګړي ځواکونو په پټو عملیاتو کې درې کاله مخکې وژل شو. افغان او امریکای چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان وسلوالو ته ځای ورکوي او طالبان یې په کوټه کې ساتلې دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمو د وړاندې ومنله چې طالبان او کورنۍ یې پاکستان کې دي او هلته درمل نه هم کیږي، نو ځکه په دغه خبره دومره اغیز لري چې خبرو ته حاضر کی. پیښور کې د سیاسي چارو کارپور ایمولا یوسفزی وایي چې د پاکستان پوځ غواړي نو د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره جدي مذاکرات کېدلی شي.
دا پوښتنه ده کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبور کولی شي؟ ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دغه مذاکرات شوي وو، او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوی و. نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی و چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پری دی کړي یا مجبوره دی کړي او مذاکرات میز ته به راولي. د افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دې کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دې کې اوس فوج زمونږ د خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو کتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال راحیل شریف، هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی و، بیا قطر ته هم ورغلی و. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به د جمهوري منتخب سبل حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
تاسې له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سیاسي روغې جوړې ته هغه وخت هیلې پیدا شوې چې تیر کال دواړو خواوو په اسلام آباد کې سره وکتل. خو وروسته د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته مذاکرات ودرېدل. یاد دی چې طالبانو ویلي هله با خبرو ته حاضر شي چې ملګری ملتونه یې نمونه له تور لس وباسي، بندیان یې خوش شي او بهر ملکی پوځیان له افغانستانه ووځي. یاد دی چې د یو نیم لکو په خوښه کې بهرنیو پوځیانو څخه اوس افغانستان کې نږدې 9000 پاتې دي. افغان حکومت ویلي چې په شرطونو د مذاکرات په محل خبرې کېدل شي، خو د افغانستان په اساسي قانون، بشري حقوقو او نورو لاسته راوړنو به معامله ونه کی.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په داس حال کې چې افغانستان کې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې روانې جګړې لا هم په زور کې دي، څېړونکي او سیاستوال غفور لیوال وایي سیاستوال باید د مادي ګټو پر ځای انسان او انسانیت ته په پام سیاست وکړي. عبدالغفور لیوال د افغانستان له هغو څېړونکو څخه دی چې فکر کوي د هیواد سیاست له ډېرې مودې راهیسې د اشخاصو، نظریاتو او ګټو خواوشه راڅرخي. نوموړی خپل مقالې د انسان محور سیاست په نامه تازه چاپ شوی کتاب کې راټولې کړې دي. هغه ټینګار کوي چې افغانستان کې باید سیاست د انسان او انسانیت ګیر چاپېره وڅرخي. نوموړی په دې کتاب کې دلیلونه وړاندې کړي او وایي چې نور نو باید د ژوند ورکولو په ځای وطن لپاره د ژوند ساتلو فکر وشي. لیوال زیاتوي چې د وطن لپاره قرباني ښه خبره ده، خو تر هغې زیاته مهمه دا ده چې وطن هغې مرحلې ته ونه رسیږي چې خلک دي د سرونو قربانۍ ورکوي، بلکې سرونه دي د وطن د فکر لپاره وژغورل شي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو مرستیال وزیر، څېړونکي او سیاستوال غفور لیوال د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته د خپل نوي کتاب افغانستان او انسان محور سیاست په اړه په مرکه کې زیاته کړه چې افغانستان کې د روانو جګړو په محل بل هر وخت د دې خبرې اړتیا ډېره شوې چې سیاستوال د قومي، ژبني او مذهبي ګټو پر ځای د انسانیت او انسانانو په نظر کې نیولو سره خپل سیاست وکړي.
تاسو پوهیږئ چې په تیرو لږ تر لږه نور ارزښتونو ځای نیولی و، د یو فرد قدرت ته رسېدل، د یو حزب قدرت ته رسېدل، د یو ایدیولوژۍ واک ته رسېدل، دا اهداف و. او د دې لپاره چې شمېره انسانانو وینې توی شوې، ووژل شول، مهاجر شول، کورونه وران شول. د دې کتاب اصلي هدف هم دا دی چې د افغان انسان یا د دې هیواد ژوند پکې ښه شي، یعنی معنا هنر د دوی دپاره، ښکلا د دوی دپاره، رواني آرامي د دوی دپاره، او په لوی سر کې ټول سیاستونه د دوی دپاره چې د دوی کار، تعلیم، ژوند، حقونه، فزیکي او رواني امنیت باید د دې باید شي چې د دغه هیواد انسان
خوشبخته شي. تاسو په دې کتاب کې دا خبره هم کړې ده چې لکه خلک وایي چې افغانستان د زمرو وطن دی، خو تاسو وایي چې پیدا شي دا سمه وي، خو په انسان پسې سړی چیرته لاړ شي، د دې نه مو مقصد څه دی؟
دا یو رواني انګیزه ده له پیړیو پیړۍ راهیسې، د دې لپاره چې زموږ جغرافیا داسې وه چې له بده مرغه ډېرو تړاکونو شاهده وه، او مونږ باید ټول عمر په جګړه کې تیر کړی وای. زمونږ دغه جمعي شعور ډېر زیات خشن او تاوتریخجن روزل شوی دی په پیړیو پیړیو کې. زمونږ ادبیات ټول د خشونت هڅوونکي دي له بده مرغه. زه په عواملو دلته خبرې نه کوم چې دا ښه کار دی که بد کار، او آیا دا یوه اړتیا وه که نه وه. زه ټول عمر موږ د تورې د وژنو د سر پرې کولو د سترګو را ایس